السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم دي، نړیوالو او دغسې کورنیو مطبوعاتو ته کتنه هم ده. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلي ضلعو د جایدادونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره لوزنامې ته نږدې شوي. او د ترابلس حکومت د لیبیا د ډزبندۍ په اړه مذاکرات وځنډول. د خبرونو تفصیل: د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظوره کړه، چې تر مخه به یې حکومت په دغو ضلعو کې د ولسي خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. دا قانون د لینډ اکویزیشن اکټ 1994 په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلي ضلعو کې نافذ نه و. دغه بل د قانون وزیر سلطان محمد خان د مخالف ګوندونو د احتجاج په وخت وړاندې کړ چې په شور او چغو کې پیرای واچول شو او په اکثریت سره منظور شو. اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بل په منظورېدو نیوکه کړې دي. د یادونه ده چې پرون د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ د اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې او ټیل ناټیل هم شوه دي. پرون په پیښور کې یو ګڼګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو خاتمه، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه، چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدلو ټینګار وکړ. په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ګډون وکړ. نوموړي په دغه موقع مشال لري ته ویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلیو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی.
په دې ګڼګوندیزه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلي استازو، مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و، چې پکې د مجموعي غوښتنو یو دیرش نکاتي اجنډا منظوره کړل شوه. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د زهریله ګیس لیک کېدلو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. دا مسله چې د یاد خار په کیماړی سیمه کې د فروری له 14 راهیسې شروع شوې، پکې د چارواکو په وینا په سلګونو نور متاثره شوي کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي چې د سا په اخیستلو کې د تکلیف او سترګو سوځېدلو د مشکل سره مخ دي. اسوسییټډ پرس خبري اجنسۍ ته پرون د روغتیا چارواکو ویل چې تر دغه وخته یې د ګیس له وجې متاثره شو 650 ناروغانو علاج وکړ. بلخوا چارواکو پرون ویلي چې د کیماړی نه د خلکو د وستلو او خوندي ځایونو ته منتقل کولو پلان یې جوړ کړی دی. تر اوسه د ګیس د لیک کېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامتعارف
ټاکل شوی موږ په غیر معمولی چلند، جرأت، صراحت او فکر سره یو نوی سیاسي چاپیریال ته ننوځو. اټکل دا دی چې د افغانستان کثرت پال او پیاوړې ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکراتو په نوم دی. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د غنی بیا منتخب کېدل غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې سره په تضاد کې ده. دا راز د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله هم د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجې رد کړي او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبانو سره خبرې دوام لري او د له دې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ښاغلي ټرمپ تېره ورځ واشنگټن ته نږدې په انډریو هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس شته. ټرمپ یو وار بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوسمهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي ادارې په توګه کار کوي. هغه ویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوي نه دی او نه غواړي چې میلیونونه کسان ووژني. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سر خار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولبارۍ نه پاس یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولې دي. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنګ اخته دی. یاد حکومت پرون په یو بیان کې ویل د ډزبندۍ سرغړونې بیا شروع شوې او دغه بندر چې د ولس لپاره ډېر مهم دی پکې په نښه کړل شو. بیان زیاتوي په جنیوا کې روانې پوځي خبرې اترې تر هغې ځنډوي سوچې د یرغلګر او د سرغړونو پر ضد یې سخت دریز خپل نشي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دې مذاکراتو مقصد د ترابلس د حکومت او مشرقي برخې د لیبیا ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې ترمنځ ډزبندي کول دي. او بل خبر دا چې روس وایي د وژونکي کرونا وایرس د مخنیوي په غرض یې دغه هیواد ته د چینایي وګړو په ورتګ عارضي بندیز لګولی دی. د روس مرستیالې وزیر اعظم تاتیانا ګولیکووا چې د صحت څانګې مشري هم کوي له دفتره پرون خپور شوي بیان کې راغلي چې دا بندیز به د فروری له شلمې پیلېږي. د بیان تر مخه په دې بندیز کې به روس ته د کار، زده کړو، سیل او یا نور کوم شخصي سفر لپاره د چینی وګړو ورتګ شامل وي. کرونا وایرس چې زیاتره په چین کې محدود کړل شوی تر اوسه په نورو هیوادونو کې 1500 ناروغان رپورټ شوي دي. دا راست تر دې دمه له چین څخه بهر د دې وایرس له وجې څلور تنه مړه شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1990 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1680 روپۍ دیرش پیسې او 1680 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په قبایلي ضلعو کې د جایدادونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په پېښور کې د قبایلي ضلعو د ولس د ستونزو ختمولو په اړه یو غونډه شوې.
مونږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکه چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم سونه پښتنه زمونږ د کور په کور دي، هغه په هر شکل دي، هغه په افغانستان کې دي، هغه په پاکستان کې دي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د وروستنی کانفرنس پای ته رسیدلې.
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم او موږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به ان شاء الله د دې کانفرنس نه بعد کمې شي نورې.
او په سوات کې د خبریال موسی خان خیلی یو لسم تلین المنسل شو.
سلام وایم پټول صحافیانو، داس وایم د ملت په شهیدانو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د قبایلي ضلعو د سمکو یا جایدادونو په اړه قانوني مسوده په اکثریت سره منظور شوې ده. د دې قانون له مخې د خیبر پختونخوا حکومت کولی شي چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري کارونو لپاره سمکې واخلي. په دې اړه سره تفصیل خالد خان شریک کړي، راځي چې ورته غوښ شو.
دا قانون وزیر دا لین اکویزیشن ایکٹ سل سوا سلور نوی دا دا خیبر پختونخوا دا قانون دی دا اوڑان نکو نو هغه سپیکر دا غی منظوری ورکا پا دی اکلا دا وای ما چه دا قانون دا مخکنا پا خیبر پختونخوا که او اغل تنافذو خوچه کل بیا کبالی سمی پا خیبر پختونخوا که شامل کلش پی نو دا ضروری وای چې دغه د حصول اراضی ایکټ دی نوم ورکړی دی لکه لین اکویزیشن ایکټ دا ضروري وه چې هغه دې پورې وغځول شي. نو په دې کې دا دي چې کله هم سرکار ته یا یو کمپنی یا کارخانې ته د ځمکې یا د هغې د نوکرانو ملازمینو دپاره د ځمکې ضرورت وي نو د دغې متعلقه ضلع د کمیشنر او دغه کارخانې یا د کمپنۍ په منځ کې به یو معاهده وشي او دې ته چې کومه ځمکه په کار وي نو هغه به بیا سرکار کولی شي چې د مقامي خلکو نه دغه ځمکه والي کباري ضلع چې دي دغه قانون نو او هغه د لین اکویزیشن یا د د زمکو هغه کوم ریکارډ چې دی یا کوم په نورو صوبو کې چې دی یا په د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې دی هلته لا نشته. نو د دې لپاره دا ضروري وه چې دغه قانون وغځول شي. دا به هم ووایم چې په دې قانون کې د جماعت اسلامي عنایت الله خان ځینې ترمیم هم وړاندې کړو خو هغې په احتجاج وو نو هغې ته دغه مکور نه کړی شوه. لکه هغه پکې ویلي وو چې کومه ځمکه قیمتي وي یا کمرشل ایریا وي نو هغه هلته که سرکار یا دغه کمپنۍ ځمکه اخلي نو د هغې نرخونه دي کوم د هغه موجوده د کمرشل ریټ چې وي په هغې مطابق ته کې
اوریدونکو تاسو د خالد خان نه اوریدل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون د قبایلي ضلعو د جایدادونو په اړه یو قانوني مسوده منصور شوې. پرون نوم د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر خلاف نارې ولګولې او دغه د جانبدار رویې پر ضد احتجاج وکړ. له دې وروسته په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن غړو ترمنځ د لفظي جګړې وروسته ټیل ناټیل وشو. حکومتي ګوند وایي اپوزیشن دی د جمهوریت لالارې خپل احتجاج کوي. دغسې په اسمبلی کې ځینې نور قوانین هم منصور شوي دي. تفصیل د خالد خان ناورو
د ادیرنا د عوامي نیشنل پارټي بادر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپیکر جانبدارانه روی خلاف احتجاج کولو چې د حکومتي ګوند یو غړي یو خزینه ایم پی ای ته دیکه ورکړه چې دا غیر وروستو د اسمبلی دننه الغو تلغو جوړ شو.
او زمونږ د پښتنو پر روایتو کې خو زنانه ته لاس اچل دا ډیره بده خبره ده.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف فضل الهي وایي چې اپوزیشن بغیر د څه وجې د سپیکر او وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او دوی نور د خپل مشرانو سپکاوی نشلی دی او د اپوزیشن غیر جمهوری رویه هم د اسمبلی دننه نشي زغملی.
پر خدا خوش قسمتی ولدی چې مونږ نو دې ته کلم کلم چیلنج ورکوم دا چې یو کس بنر پاسي دې چې کومه خبره کې جمهوری انداز سره بکی.
د اسمبلی غونډې وروسته مخالف ګوندونو د سپیکر خلاف خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې د اسمبلی سپیکر د صوبایي حکومت دا دوی وړاندې شوی غوښتنې په ایجنډا کې شامل کړي. دا جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله اول دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په زور صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو خبره او غوښتنو منلو ته تیار نه دی نو ځکه دوی احتجاج باندې مجبوره شو.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې ده چې موږ به پرمن احتجاج جاری ساتو او موږ چونکې منتخب خلک یو موږ جمهوري خلک یو نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزن ډډه ساتو او موږ سره نور ډېر ذریعے لاره موجود دي. عدالت موږ سره موجود ده, اسمبلی فلور موجود ده.
خو بیا د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسف زی اول د اپوزیشن احتجاج د جمهوریت خلا ده خو باید چې دغه پارلماني روایت او د اخلاقو د دایره دننه وشي.
بل دا چې ګوره د ګورنمنت سره کسه ایشو ونه موږ ور سره خبرم کړي وا مسله د دوی د سپیکر سب سره ده. وی موږ سپیکر نه منو نو بای په کوم قانون تاسو نه منای تاسو اکثریت کې تاسو ول وټ ور کړی تاسو خو تاسو په مخالف فوټو باندې دی راغلل نو تاسو خدای اختیار نشته تاسو دا وایي چې موږ ته نامنظوره ده.
دا یادونه ده چې د اپوزیشن او مخالف ګوندونو په دغه الغو تلغو او تو تریخوالي په وخت سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی کارروایی جاری وساتله او په دې دوران کې د قانون د وزیر لخوا ځینې قوانین چې د قبایلي ضلعو کې د ځمکې او د جایداد په حواله یو بل پکې هم د اسمبلی نه منظور شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پرند عوامی نیشنل گند پبلنا پا بچا خان مرکز پہ خبر کی د قبائلی ضلع دولس دستنز و ختم پڑا یو غنڈا اشوا چپکی د بیلابل و سیاسی گندن استاذ و مدنی فعالان و قبائلی مشران و پختون شور نے تحریک غڑو گڈن کڑے وہ پگنڈا کی یو درش نقادی ایجنڈا ہم پا متفق توگا منظور شوا تر غنڈی رستو د عوامی نیشنل گند صوبائی مشر امل ولی خان خبری اعلان و طویل چد قبائلی اولس دستنز و ہوارا پارا ٹول و سیاسی گندن لا پگڑا مبارزہ قبل پکار دی تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کی
په غونډه کې د پښتنو د سیمونو د جنگونو د ختمولو د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ او په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړې شوه. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یو کمیټه جوړوي.
ګونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایوزې کیږي. نوګار خوشاله خبره ده د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکو چې ټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم سونه پښتانه زمونږ د کوره بې کوره دي، کو هغه په هر شکل دي، کو هغه په افغانستان کې دي، کو هغه په پاکستان کې دي، موږ د دې واپسي غواړو، د دې د کورونو، د دې د جماعتونو، د دې د بازارونو تعمیر غواړو.
د جماعتی اسلامی په استادیتوب د غونډې ته راغلی د جماعتی اسلامی صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل دا زموږ لپاره ناقابل برداشت. دویم دا چې بارډر ټریډ چې کم دی دا د کلاو کړی شي، افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټس دي هغه د بحال کړی چې د دې علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي. دې سره سره چې دا کم این ایف سی کې 3% حصہ ده، دا کم 100 اربع روپے سالانه دي ترقیاتی فنډ ورکول دي، بارودی سرنګونه صفا کول دي، یا دا نور دا ټول سره زموږ اتفاق دی.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلی وو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا وزن ډیر زیات دی. دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی، نو په کار دي چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی. نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چې کومه دا فاټا پاولا سره ایک فاټا پاولا سره جرګره وغوښته، موږ ډیر په ښه نظر ورته ګورو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلي سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3 اتیا اربع روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي، خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کراچۍ کې د زهریلا ګیسونو یا د کیمیایي موادو له بچې شاوخوا 14 کسان مړه شوي دي او الته چارواکو ویلي چې د دې له بچې 258 تنه اغېزمن شوي هم دي. تر اوسه چارواکو دا نه ده معلومه کړې چې آیا دا زهریلا ګیسونه دي او که کوم بل کیمیاوي مواد. دغسې د کراچۍ د کمشنر په مشرۍ کې حکومت یوه کمیټې هم د دې لپاره جوړه کړې ده. تفصیل را سره لږ شیبه وړاندې په کراچۍ کې د ډیوی ریډیو خبریال فضل عزیز شریک کړو، راځئ چې ورته غوږ شو.
دا د کراچۍ د کمړې علاقه ده، د کراچۍ غټ بندر دی. په دې علاقه کې په شپاړسمه نیټه باندې دور وړاندې دلته ګیس راښکاره شوی دی. د سیند صوبې کوم حکومت چې دی د هغو لخوا رپورټ رسمي د سیمې ته رالو چې په دې کې 14 کسان مړه شوي دي او په دې کې 258 کسان چې دی ګیس اغېزمن کړي دي، او په دې کې 232 دی بیا وایي چې هغه د هسپتالونو نه رخصت کړي دي. هغو علاج شوي دي 14 کسان چې دي هغه دی اوس هم ساري ګوري. د تر اوسه پورې دا پتهونه لګي چې دا ګیس د کم ځای نه رالی، دا کم ګیس دی، دا د کم ځای نه خارجېږي. دلته د بندرونو کوم وزیر چې د تحریک انصاف د حکومت د شپینګ یا د بندرونو کوم وزیر چې دی علي زیدي، هغه ویلي وو چې دا د بندر نه کم ګیس نه راوځي. خو بیګا به د کراچی پوهنتون د کیمیکل د ټیسټ کولو یا د کیمیکلو د معلومولو کوم یو لیبرټری ده، دغه رپورټ رالی. هغه وویل چې دا په بندر باندې کم د سویابینو ګیس دی یا دغه جوړه د سویابینو د جوړې نه خلک غیزمن کیږي متاثر کیږي، او زیات هغه خلک غیزمن کیږي متاثر کیږي چاته چې الرجی وي. سو د بندر باندې د غیوم را دراله د بندر چرواکو ول چې نه د سویابینو یو جاز دلته ولاړ دی، خو در سویابینو جاز دی چې د پړم بزل نه دی ولاړ دی. نو مخکې هم دلته جاز راغلی د سویابین مخکې راغلی دی. بیګا د شپې ول چې مونږ یو کمیټه جوړ کړل د کمشنر کراچۍ په مشورې باندې، هغه بوز د معلوماتي چې دا سبلانه کنه مطلب دا سدي د رقم ځګین راغلی دی چې په دغه کې ماړی کی خلک نه دی وتلې. البته زه بیګام خمر لم پاغه وخت کی چې دا گیس وس هم دی، خلک کوسم دغه نه پیری کی دی، وس خلکو مغزمن کیږي. بیګا د شپې تازه رپورټ درې چې 15 کسان نور هغه گیس به مغزمن کړي دي، متاثر کړي دي، هغه هسپتالونو ته وړل شوی دي. ډیر زیاته ګڼه آبادی ده، ډیر زیاته خلک دی پدې کی، پدې کی زیاتره د صبر ته هم چې پښتانه دي پکې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. په پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخت کال پوره کېدو په مناسبت وروسنی کانفرنس پرن پاتا ورسیده. د فروری په 18 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د وروسنی غونډه جوړه کړې وه چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش ترڅنګ د شاوخوا 30 هیوادونو وزیرانو سفیرانو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو استازو پکې ګډون وکړ. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې میشت افغان والدی په مرحله واره توګه خپل هیواد ته ستانه کړي. تفصیل د احمد الله پر رپورت کې اورو.
د فروری 13 د کانفرنس په اخري غونډه کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د یو ان ایچ سی آر د دیسی می ډایرکټر اندریکا راټواټه ګډون وکړو. کانفرنس ته شاه محمود قریشي وویل حکومت یې کله هم دا نه غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور خپل ملک ته ولیږي. پاکستان د کډوالو په عزت سره مرحله واره واپسي غواړي او دې لړکې نړیواله ټولنې له خپل کردار لوبول پکار دي. غونډه ته د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان نوئل پاکستان کې افغان کډوالو ته ډیر سہولیات حاصل دي. په سرکاري هسپتالونو کې مفت علاج کیږي، د پاکستان په تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم حاصلوي او حکومت یې ورته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ هم ورکوي. د کانفرنس په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې محبوب سلطان نوئل
40 سال پرانا یہ جو افغان ریفیوجی
سلویخ کلونو راه سي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي، نو موږ غوښتل چې نړیواله رسنۍ درست نړۍ ته دا وخایي چې په څومره ښه طریقې سره دا کډوال په پاکستان کې ژوند تیروي. د سره سره منګ نړیواله ټولنه ته هم دا ویل غواړو چې پاکستان د خپل وس نه زیات د افغان کډوالو خدمت کړي او کوي. نو ورته پکار دی چې په تیر وختونو کې کمی وعده کړي وي، نه صرف هغه دی عملی کړي بلکې خپل مرستې دی راتلونکي لپاره هم د پاکستان سره جاری وساتي.
همارې سره تعاون کړي.
د ذکر دا چې فروری پر 18 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د 2 ورځنی کانفرنس تابعیا کړي وه چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر نه علاوه د شاوخوا 30 ملکونو وزیران نو سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو مشرانو پکې ګډون وکړو. محمد شیرزاد چې په پیښور کې د افغان ماجرینو د شورا غړی دی، د کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو اقدام دی، په وخت باندې یو اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم. الحمدلله موږ چې څه امیدونه لرل د ډورو ملکونو نه ترته د افغان مهاجرینو د کومک لپاره د هغوی د پرابلمونو د حل کولو لپاره، تاسو ولیدل چې محمود قریشي صاحب په دې رابطه باندې ډېر زړه د اخلاص خبره وکړي او موږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به انشاءالله د دې کانفرنس نه بعد کمې شي نورې.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي دا مهال 88% کډوال د ملک په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې پسین صبح کې د وشل شوی خبريال عزیز میمن د قتل په اړه با شفاف او به طرفه پلټنې کوي. د سندي شبې لټیو ټلویزیون او رسپانې سره د کارکونکو عزیز میمن وشل کېدو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو خبرګون هم راپاره ولې دي. هغه د پاکستان په مرکزی او د سند په صوبایي حکومت غږ کړی چې داغه وشون کې ونیسي او له قانون سره سم سزا ورته ورکړي. دا چې عزیز میمن د کوم ځای و کله وشل شوی تفصیل د بوریوال کاکړ ریپورت کې اورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې حکومت به د عزیز میمن د وژنې په اړه بې طرفه او شفافې پلټنې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د اعجاز شاه له خولې لیکلي چې د هغه په وژنه کې لاس لرونکو ته به سخت سزا ورکوي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د عزیز میمن د وژنې په اړه بحث وسو او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې تر قانوني سلام شور وروسته به د پلټنو لپاره کمیټې جوړوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بی پولي خبریالانو هم د پاکستان پر مرکزی او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دي د عزیز میمن وژونکي ونیسي او هغوی ته دي سزا ورکړي. دا له هغه وروسته دی چې د سندي ژبې ټلویزیون کی ټی این او رسپانې کاوش خبریال عزیز میمن د فروری پر 15 د سند په مهراپور کې ووژل سو. عزیز میمن د فروری پر 15 په سوفانی ساتو نومي کلي کې له خپلو ملګرو سره د لیدو لپاره له کوره وتلی وو او وروسته یې په ګوردو نومي نهر کې مړی وموندل سو. د کی ټی این ټلویزیون د خبری څانګې مشر مصطفی جروار د فروری پر 13 مشال رادیو ته وویل چې دوی له وفاقي او صوبایي حکومت څخه د پاکو پلټنو غوښتنه کوي.
ډیجیټل دور ہے سب کچھ اویلیبل ہے اور انویسٹیگیشن کے بہت
د پرمختللی ټیکنالوژي وخت ہے ہر سشتہ او د پلټنو ډیر خاف سره نه موجود نو هغه دې پلټنی وکړي او وړاندې د کړی چې په دې کې د چا لاس او هغه ته دې سزا ورکړي او دا ځکه ضروری ده چې په خبريالانو کې د خبرې شوی ویری ختمولو لپاره باید په هر صورت د دې پیښې کره پلټنی وشي.
عزیز میمن له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې د سند له مهراپور سیمې څخه له کی ټی این ټلویزیون او کاوش نومي ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کاوه. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه په پاکستان کې د وژل سوي یو خبریال قاتلان ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان کې تر اوسه پورې د سلو نه زیات ژورنالستانو وژل شوي دي او په دغه سلو نه زیات ژورنالستانو کې صرف 3 ژورنالستانو په حوالې سره دومره معلومات ترلاسه شوي دي چې چا څوک چا وژلي دي بېګې څه نیولي شوي دي. څو ته سزا ملاو ده لیکن په هغه سزا عمل لا نه دی شوی. سو موږ دا ویلی شو چې تر ننه پورې د سلو نه کوم زیات ژورنالستان وژل شوي د هغه یو قاتل ته هم سزا
نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي، بلکې د پاکستان حکومتونو هم په بیا بیا ویلي چې دوی د بیان پر ازادي باور لري. خو اقبال خټک وایي په پاکستان کې خبریالان ځکه وژل کېږي چې د ده په وینا په خپله پاکستاني ریاست له زړه د مطبوعاتو پر ازادي باور نه لري.
منظمه طریقه نه کېږي او که چېرې تحقیقات پولیسو د منظمه طریقه ونه کړي نو بیا عدالت کې هغه کسان چې سزا ورکول ډېره ګرانه ده، ولې چې عدالت ثبوت غواړي. بل دا چې زمونږ د میډیا ادارې په دغه حوالې سره خپله بنیادي ذمهواري نه پوره کوي. درېیمه دا چې زمونږ پاکستان ریاست د زړه نه د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر 8 نمبر دی چې د خبریالانو وژونکو ته پکې سزا نه ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې د 12 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه. په کې تر مخه به یې حکومت په دغو ضلعو کې د ولسي خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. اپوزیشن ګوندونو د دې بل په منظورېدو نیوکه کړې. پرون په پیښور کې په یو ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د سیمو د جنگونو خاتمې، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. د عوامي نېشنل پارټۍ په غوښتنه په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلي استادو، مشرانو، مدني فعالانو ګډون کړی و. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د زهریلا ګیس لیک کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. دا مسله د یاد خار په کیماړی سیمه کې د فروری 14 راټول شوې چې په کې سلګونه نور متاثره شوي کسان په هسپتالونو کې داخل دي. تر اوسه د ګیس د لیک کېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راوړي، خو د نوموړي نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجې نه مني او د خپلې بریا اعلان یې کړی. دا را طالبانو بیا په ټاکنو کې د غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی له دې ډلې سره لوزنامې ته رسیدو یو امکان لري. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دغې ډلې سره لوزنامه لاسلیک شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سرخار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولبارۍ نه پاسې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولې. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنگ اخته دی.
لند خبرونه د منور شان اوریدل اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نور او پاکستان سره روسپانو په خپلې ادارې کې سلی کلی دي.
نوای وخت روسپانو په خپلې ادارې کې لیکي په کوټه کې د ایوی ریلی سره نږدې ځانوجون کې بریټ کې پولیسو او لیویس په ګډون اته تنه وجل شوی او د 12 زیات جوبل شوی دي. روسپانو لیکي قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړی شول او تر ډیره حدې ورله خاتمه وکړه، خو چې کم لګ ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی ته موقع په لاس ورتللو سره ایونی ما حمله وکړي. روسپانو لیکي حکومت لا د پیښې سنجیدګۍ سره اخستل پکار دي او قومي اکشن پلان تر لاندې د عملیاتو دایره په غځولو سره دا د تر هغه جاری وساتی تر سوچ د وسلوالو او د هغوی سہولت کارانو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شي. دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي د کورونو چارو وزیر اجاز شاه خبريالانو ته ویلي چې د ناقانونه تنظیم تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان احسان الله احسان د امنیتی ادارو د تحویل نه تښتیدلې دي. نو موري خو نور تفصيلات شریک نکړل، خو د احسان الله احسان د تښتیدو له وجې هغه خلک چې بچي او د کورنۍ نور غړي د طالبانو لخوا کړی شو حمله کې وجل شوی وو د هغوی زخمونه یو وار بیا را تازه شول. ورسپانه لیکي پارلمان او رسنیو کې د احسان الله احسان د تیښتې په حق له د تیرو سو اونوره هسې خبرې روانې وي، خو حکومت او امنیتي ادارو مکمله خاموشي اختیار کړې وه. اوس چې داخله وزیر یې پخلی وکړو نو ولس ته رښتیا ویل پکار دي چې نوموړی د دومره سختې سیکیورټۍ باوجود څنګه وتښتېدو. آیا واقعي احسان الله احسان تښتېدلی که نه، د کمې منصوبې تر لاندې پرېښودی شوی دی؟ جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د درستې نړۍ نه د پولیو رنس خاتمه کړې شوې ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د پولیو 134 او په روان کال کې تر اوسه 19 کیسونه مخې ته راغلي دي، حالانکه په 2018 کال کې دا شمېره 12 او په 2019 کال کې 8 وه. ورسپانه لیکي تیر څه د پاسه یو کال کې دومره کیسونه مخې ته راتلل نه صرف د پاکستان لپاره د بدنامۍ وجه جوړیږي، بلکې راتلونکي نسل هم معذوروي. په تیرو 12 کلونو کې په پاکستان کې د 1200 نه زیات ماشومان د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي او د رنز بخریوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د حملو له وجې د شپېته زیات کسان وجلې شوی دي. ورسپانه لیکي څوک هم چې د پولیو مخنیوي کمپاین کې خندان اچوي نو حکومت له پکار دي چې پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه د دیرنس په مکمله توګه خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په مخه د وروستنی اوربند موضوع راغستی وای چې د بریا په صورت کې به بخنه غواړم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانډی کې د چین حکومت په هیواد کې د میشتو اویغور مسلمانانو شخصي معلومات جمع کړي دي. د دواړو لیکونو مهم ټکی له هارون بچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي 13 اونۍ په افغانستان کې لاغ هیواد د روسي پوز د وتلو کلیزه ولمانځل شو. خو له لیکنې سره سم افغان وګړي پوه دي چې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته دوی د کورنیو جګړو په شکل کې له لوی ناورین سره مخامخ شول. د جګړه ځپلي افغانستان ډیری خلک اوس هم په ویره کې دي چې دا ځل د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن دوی له ورته یو حالت سره مخامخ شي. په عین وخت کې افغان وګړي د دوی له هیوادو د امریکا په شمول د ناټو په چوکاټ کې د یو شمېر نورو هیوادونو د ځواکونو بشپړ وتل اړین بولي. لیکن کاږي د طالبانو او امریکا ترمنځ د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو په مخالې یوې موافقې وروسته ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پروسه یو غټ چیلنج ووسی. که په تاوتریخوالي کې واقعا کمی ولیدل شو نو دا احتمال شته چې د روانې فبروري میاشت په پای کې د یوې موافقې اولنی پړاو لاسلیک شي. په لوزنامه کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 115 ورځې وخت ورکړل شي. همدارس بعد زرګون افغان طالب بندیانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره د طالبانو د نیخ پنیغه خبرو د پیل په څیر موضوعات هم په لوزنامه کې شامل وي. لیکن د شندونکو په حواله زیاتوي د ورزنی اوربند مسله به نه یوازې د طالبانو او امریکا د خنیت ښکارندوی کی بلکې دا به هم روښانه کی چې طالبان د وی ډلې په توګه څومره منظم دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لوسپانی لیکلي چې نئی چارواکو د هغه هیواد د مسلمان وګړو په تیر هغه چې په شمال ختیځ ایالت سینکیانګ کې اوسي شخصي معلومات جمع کړي دي. چارواکو معلومه کړې چې مسلمان کس د لمونځ لپاره په باقاعدګۍ سره جومات ته ځي او کنه، هغه چینایي پاسپورت لري کنه، او دا چې ملګرو یا هم خپلوانو یې قانون خو نه دی مات کړی. یاد ورسپانې هغه حکومتي اسناد لیدلي چې دا معلومات پکې خوندي شوي دي. په لیکنه کې د بشري حقوقو د فعالانو په حواله ویل شوي د چین حکومت په سینکیانګ کې میلیونونه خلک د بیا زده کړې په نوم کیمپونو کې ساتلي دي. د سینکیانګ چارواکي وایي په دې ځایونو کې خلکو ته بیلابیل هنرونه ښیي. د دې سیمه والی 13 دسمبر وویل د کمپونو ټول زده کوونکو په کامیابی سره خپل زده کړې پای ته رسولې دي. د عائشه عبد الله په نوم یو غوري خځې چې د محل په هالند کې اوسي رسنیو ته ویلي د یو غور مسلمانانو په اړه د چین حکومت اسناد 100 میاشتې مخکې په قاچاقي ډول دې ته رسیدلی وو. نوموړي زیاته کړې د غواړي د دې اسنادو لاره د نړۍ پام د چین د یو غور مسلمانانو حالت ته واړوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د نړیوال لیکي امریکایي ځینې نور سیډونکو داسې فکر کوي چې ممکن ده د پاکستان د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غونډه کې په تور لیست کې وانه چول شي او په راتلونکو کې لخړ لیست هم لري کړل شي. دا اداره چې په پیرس کې غونډه روانه ده نن د پاکستان په اړه به ټاکل شوی چې خبري کوي. تفصیل د فرخند اسد نه اورو.
ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې د یو امریکایي سیرونکو لخوا لیکي ممکنه ده د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف پاکستان په تور لیست کې وانه چوي او د خپل سارنې لاندې وساتي. د اف ای ټی اف غونډه د تیر ګل په ورځ پیل شوې ده. خدا چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه په اړه یې بله فیصله وکړي. پر دې موضوع به د چهارشنبې په ورځ خبرې کیږي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبي ایجیایي د چارو یو سیرونکو مایکل کوګل من وای دا لا ډیر زر دا چې پاکستان لخر لیست لري کړل شي او ممکن ده په دې اړه کومه فیصله در روان کال په پای کې وشي. نوموړی وای دا خبره واضحه ده چې په تور لیست کې به نه اچوي. بلخوا په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل یو سیړونکو عزیز یونس وای دا سې اشاره شته چې ممکن ده په روانو میاشتو کې پاکستان لخر لیست لري کړل شي او یا هم دغه فیصله په روانو سو اونیو کې مخ ته راشي. نوموړی دا هم وای چې پاکستان لخر لیست لري شو نو له دغه سره به د سو وخت لپاره اقتصاد هم خشي. خو د خپل هیواد اقتصاد خکولو او مالی مشکلاتو نه د راوتلو لپاره به د پاکستان حکومت ته ډیر څه کول وي. بلخوا مایکل کوګل مین وای امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي چې یو مهم پکې په روانه میاشت کې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول هم دي. بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هم اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې دوی به د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان مرسته کوي. د ناقانونه پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ټی اف ته 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې و او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان پولیس مشرزو ټاکنو کې محمد اشرف غنی خپل بریا د جمهوریت کامیابی بللې او په دولت کې د بیلابیلو خواو د ګډون ډاډ ورکړی. نوموړي د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي له طالبانو سلسله او د ده کارونو په سر کې ده. د محمد اشرف غنی ټاکنې سیال عبدالله عبدالله بیا د پولیس مشرزو ټاکنو نتیجې ناقانونه بللې دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیچا ته د رقیب په سترګ نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلي غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي. هیڅ پول موږ نه دی الوزولی ځکه ټول افغانستان موږ ولسته. نن انتخابات خلاص شوي. نن د ملي وحدت ورځ ده. د اتفاق او همغږي ورځ ده.
ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې راکې امروز اعلان کردن
د یوې کومه پایلې چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایلې ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له اراده سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښینه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. بل ورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلي غاړي
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی دا زیر بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې وسل جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د سوات په منګوره کې وی غیر دولتي ادارې پرون غونډه جوړه کړې و چې په مخه یې د ولس رتونه د غي ژوند ښه کولو او د حکومتي منصوبو په اړه خبرې وي. په دې غونډه کې حکومتي چارواکو مدني فعالانو او نورو کسانو ګډون کړی و. ویل حکومت غوښتنه وکړه چې د پالیسیانو جوړولو پر وخت له ولس رای واغستل شي. تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سیمینار په سر کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر اعظم خان ویل چې دوی کال 2019 نه د سوات او شنګلې په شپږ یونین کونسل کې عام ولس ته د هغوی بنیادي مسلو په اړه د پوهې راوستو روزنه شروع کړې چې مقصد یې د ولس او دولت ترمنځ نیغ په نیغه رابطې جوړول دي.
یو داسې دوستانه ماحول جوړ شي چې په هغه کې چې څومره د دې سوسایټۍ کاغه زموږ لوکل سټیزنز دي، کاغه لوکل اتارټیز دي، کاغه لوکل ګورنمنٹ دی، څومره ادارې چې دي د هغو په منځ کې داسې یو دوستانه ماحول مونږ جوړ کړو چې کوم د ترقۍ کم عمل دی هغه مونږ په شریکه وکړی شو. که زموږ څومره سرکاري ادارې دي، سرکاري سټرکچرز دي، هغه کمیونټی ته جواب دهي.
سیمینار ته یو مدنی فعال نور مالک ویل چې دوی په سوات او شنګله کې 2.5 لک نه زیات خلکو ته په دغه اړه روزنه ورکوي چې پکې د مقامی حکومتونو مشران، صحافیان، د یونین کونسل او وارډ پکت د خیر ښېګڼې ټولنې او کاروباري اتحادیې هم دوی سره شریک دي.
مونږ یو ماډل پیش کوو چې هر که په دې طریقه کېږي چې په هغه کې شهرین او حکومت وي، هغوی یو ځای کېني، یو بل سره خبرې کوي، دا ترقی به په ډېره ښه طریقه باندې وشي. بیا زموږ کوشش په دی چې په پوره صوبه کې یا په پوره ملک کې دا ماډل خلک اډاپټ کړي.
په دغه مهال د یادې ټولنې خزینه غړي رحیم باچا ویل چې دوی روزنه کې خزی هم شامل دي چې دوی خپلې ستونزې او مسلې هم وپیژني او د چارواکو سره پرې بحثونه وکړي.
زموږ زنانم په خخ حکومتي ادارو کې دي، موږ د کوشش دا مو کوچ هغه زنانه د هم راشي او د دې مخامخ شي. دا دوه قسم زنانه د کمیونټی نه او د سرکار نه، دا دوه زنانه د راوځي شي او د خپل اپس کې مسائل چې کم دینو لکه باندې بچیتو کې.
سیمینار کې د ضلع سوات پرستیال کمشنر ریاض خان ویل چې دوی د هر هغه ټولنې او مدني فعالانو سره مرستو کولو ته تیار دي کوم چې د ولس ستونزې هوارولو کې د دولت سره مرستې کوي.
تعلق د دې ټول دغه چې دی نو هغه دغه سره دی، د ریلیف کارونو سره دی. نو زما زبان چې څومره کېږي نو انشاءالله زه دا امید کوم او هغه به زور سر سره شانه به شانه.
سیمینار کې د صحت، تعلیم، زراعت او محکمو غړو به شمول ځایي سیاسي مشران هم ګډون وکړو او پریکړه وکړه شوه چې داسې غونډې به هر درې میاشتې بعد کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې شل اووري سپر لیگ کرکټ ټورنامنت پیلېدونکي دي. تر دې وړاندې بعد امنیتي اندېښنو له کبله دغه ټورنامنت په دوبی کې کېدو، خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي چې د لوبو په پاکستان بیرته پیلېدل په ګوته کوي چې په دې هیواد کې امنیت ښه شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ ځینې نورې برخې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شلوریزه پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت لومړی لوبه به د زیارت په ورځ په کراچۍ کې پیلېږي چې پکې به په شپږو لوبډلو کې شپږ دیرس بهرني لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ای پی اژانس ته ویلي د بهرنیو لوبغاړو د پاکستان پر خاوره لوبېدل به د دې هیواد په ګټه تمام سي، ځکه د په خبره دا یو مهم ګام دی چې په ګوته کوي چې بهرني لوبغاړي تر څلورو پنځو اونۍ پورې په دې هیواد کې ځانونه خوندي احساسوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلنکا پرو ټیم تر بریده وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ لوبي کمې سبې وې، خو اوس د شل ورځې ټورنمنټ په لړ کې د دې هیواد کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوال بورډ سره د بهرنیو لوبغاړو د امنیت پلان شریک کړی دی. وسیم خان وایي خوشاله دی چې یو شمېر بهرني لوبغاړي ورځي چې دا د دوی د امنیت خوندي کولو د پلان تاییدولو په معنا ده. پر سریلنکا ټیم تر بریده وروسته پاکستان تر شپږو کلونو پورې په نړیوال کرکټ کې یوازې سوی وو، خو بیا په 2015 کال کې زمبابوې ټیم د ډېر محدود وخت لپاره د هیواد ته ورغلی وو، خو دا ناکافي وو. له دې وروسته بیا سرلنکا او ویسټ انډیز ټیمونه هم ورغلل، خو دوی هم محدوده لوبې وکړې. اوس چې کله هم بهرني ټیمونه یا لوبغاړي پاکستان ته ورځي، نو امنیت یې دومره سخت وي چې هر وخت د عسکرو په ولکه کې وي، د تګ راتګ پر وخت یې سړکونه بند وي او لوبغاړي په آزاده نسی ګرځېدلای. خو وسیم خان وایي چې له وخت تېرېدو سره به سخت امنیتي ګامونه ختم سي او لوبغاړي به تر ډېره حده ځان آرام محسوسوي. د سریلانکا کرکټ ټیم پخوانی کیپټن کومار سنگاکارا وایي پاکستان چې د امنیت په برخه کې کم ګامونه اخیستي دي، هغه د نورو کرکټ ټیمونو حوصله او اعتماد بحال کړي او ورو ورو به دا باور نور هم زیات سي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. په 2003 کال کې چې کله د خیبر پختونخوا په سوات کې بد امنی وا او نیم په نیمه سیمه د وسلوالو په ولکه کې وانه، د سوات جیو ټلویزیون سره تعلق لرونکي خبریال موسی خان خیل دغه مهال په ډزو وشتل شو. په دې لړ کې پرون په سوات پریس کلب کې د وشل شوي خبریال تلین پاړه یو غونډه وشوه او هغه ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړل شوې. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
سلام وایم پټول صحافیانو، داس وایم د ملت په شهیدانو، ژوند اوسئ د قلم محافظانو، تل د بل په غم شریک یې غم خوارانو، یر نکړي صحافیان له مصیبتا، د شهید مرتبه ډېر اوچتا.
دغه نظم مقامی سندرغاړي عبید ارمان سوات پریس کلب کې د خبریالانو غونډې ته وړاندې کړو. د وجلې شوي خبریال موسی خان خیل یو لسم تلین غونډې ته د سوات پریس کلب مشر شهزاد عالم ویل چې موسی خان خیل هغه وخت کې وجلې شو کله چې د امن کاروان سره مټی ته روان وو او د خبر په تکل کې وو
چې هغه د اغه کانوای نه اوتو او د اسپلوسو انټروی په وجه باندې هغه په خپل خبر جوړ شو. دوه دیرش ګولې کوم ظالمانو موسی خان خیل پټول وجود باندې چان چان کړه وو او دوه دې ښکولې هغه وشتلې شوی وو.
د سوات پریس کلب ګورننګ باډي ممبر او د سوات الکترونیک میډیا اسوسییشن چیرمن شیرینزاده وویل چې د خبریال موسی خان خیل په یاد کې د هغه خبریالانو ستاینه د ایوارډ په شکل کې وکړه شي کوم چې ښه کار کوي.
څنګه چې نیاز د خبر اپړه دغه په نوم دی یو ایوارډ شروع وکړه شي، زه د خبره تایید کوم او زه د خپل صحافیانو د پریس کلب په سطح باندې خبره کوتول غواړم چې دغه په نوم دی یو ایوارډ شروع شي، تاکي چې څونه ملګري څه کارکردګي ښه کوي دغه په دغه دی مونږ دغه بلکې ټول شهیدان په نامه شروع شي.
د پروګرام مشر میلمه د ضلع سوات پولیس مشر سید اشفاق انور په دغه مقویل چې د سوات دست د امن لپاره قربانی ورکړي او د خبریال تلین سره سره د سوات ټول هغه خلک یاد شي کوم چې د امن لپاره قربانی ورکړي.
چې دا 18 فروری چې دا چې کال مونږ راځي ان شاء الله، نو دا غم خو زمونږ دی، خو ولینا چې دی لمونږ یو وایډر اونرشپ ورکو او دا خبره وکړو چې آئنده به بینر بداله کیدلی خو مونږ بدای ته د سواد د شوداو روز وایو او په دغه روز باندې به مونږه دا میسج ورکو چې مونږه د سواد د شهیدان چې دي د چا په وجه چې د دې علاقې د امن دي دا مونږه هیر کړی نه دي.
غونډه کې د سیمې نورو خبریالانو او ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې او د خبریالانو ستونزې او مسالې هم بیان کړې او په دغه موقع د دولت څخه د خبریالانو ستونزو هوارولو غوښتنې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی. پام کوا
گرگن صاحب دا خو میں گر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دیدین مخه چی مریض سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک، په ټویټر او په انسټاګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه لایک یا فالو کړئ او هلته بیا تاسو زموږ رپورټونه، ویډیوګانې او دغسې تصویرونه چې دي هغه د مختلفو خبرونو سره چې تړلي کوم تصویرونه وي هغه تاسو لیدلی شئ. په اخره کې درته د مینه ګل په آواز کې دا سندره نشر کوم، نو له مشال ریډیو سره اوسه.
دنیا تو کس طرح دنیا نے اماں
ټیکل د جا